The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de Assalamualaikum da The Voice of America Diva Radio de The Washington DC the studios na taso da Diva Radio yo sata khabari khbarawane ta pa radio bande wagi hi op TV screens bande gori musa malgari usai da program qurbani yo agma jalawan
aw za iftikhar husain
aw lawal humsa so pamra gazau pa de khbarawane ke kum kum report nadi
په پاکستان کې نادرا د خیبر پختونخوا حکومت هغه درخواست رس کړی دی چې پکې ویل شوی افغان کډوالو تر زور پورو کورنیو د استوګنې کارډونه دی منسوخ کړی شي ځکه چې دغه افغان کډوالو خپل خپلوان په افغانستان کې په پولیس یا پوس کې نوکری کوي
موسه ملګری اوسئ په پروګرام کې دغه تفصیل هم لرو د قبایلی سیمو د حقونو لپاره تنظیم فاټا سیاسي اتحاد خبرداري ورکړي چې که قبایلی سیمې په پښتونخوا کې شامل نه کړې شوې او اف سی آر قانون ختم نه کړې شو نو دوی د هیواد د ازادۍ ورځ ولسم اگست د تورې ورځ په توګه لمانځي
او تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د نواز شریف په حکومت باندې غږ کړی دی چې د وابډا د مشر پخلی د کالاباغ ډیم جوړولو په حق کې بیانونه ورکول بند کړي رضا ربانی ویلی دی چې دا د یو بیوروکریټ یا د یو سرکاري چارواکي خبره نه ده بلکې د هیواد درې صوبو د دې ډیم پر ضد قراردادونه پاس کړي دي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې په دې خبرونه کې لرو موږ سره ملګري اوسئ اول هم ورزو خپل رومبني رپورټ اړه
ریو ریډیو دی او تاسو زمونږه غږ د واشنگټن ډی سی نه خبرونه غوړې قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د پاکستان خیبر پختونخوا حکومت کم چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته دوی نادراته او وفاقي حکومت ته یو خط لیږلو چې پکې دا غوښتنه کړې و چې په پاکستان کې دا وخت تر زور پورې داسې کورنۍ افغان کډوال دي د چا چې خپل خپلوان په افغانستان کې په پولیس کې دی یا پوس کې یا د نیټو سره دی او دای امنیت ته غټ خطر ګرځولې دی نادرا د دوی کارډونه منسوخ کړي نادرا د دین انکار کړی دی نادرا وایي چې په چا باندې د کوم جرم څه ثابت شوی نیوي دا کار دوی په خپل سر نشي کولې بل بنیادی خبره دا ده چې دا صرف د پاکستان حکومت نه بلکې د یونیسیار د لارې دغه پریکړه پاکستان کړی ده دا اور دې سره تړلي تفصيلات په یو رپورت کې پیر ولایت شاه خپل تاسو ته وړاندې کوو
د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومتونو لخوا د ملک په لرو بر کې د افغان کډوالو د زورولو واقعیت دوام لري او رپورټونه وایي چې حکومت د زور نه زیات اغه افغان کډوالو د پی او آر کارت د منسوخ کولو فیصله کړې ده چې خپل خپلوان چې د افغان دولت اهم او حساس امنیتی ادارو کې ملازمتونه کوي بلخوا د کډوالو د قانوني امداد لپاره جوړ د یو شخصي ادارې مشر تور لګولې ده چې پاکستان د نړیوالې ورورولۍ سره کړې ژمنو په ضد افغان کډوالو د زورولو پالیسي خپل کړې ده دا انګریزی جبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون کې شایع شوی رپورت تر مخه د پاکستان حکومت د زرو نه زیات افغان کډوالو د کورونو رجستریشن منسوخ کولو فیصله کړې ده د کوم کورونو په حق لچ سرګندونه شوې ده چې د دوی خپل خپلوان په افغان فوج پولیس او په نور اهم او حساس افغان حکومتي ادارو کې ملازمتونه کوي اخباری رپورت تر مخه د افغان کورونو په حق له دا اطلاع د خیبر پښتونخوا حکومت د داخله چارو مرکزی وزارت تور کړې ده او صوبایي حکومت د شناختی کارت مرکزی ادارې نادراته د زرو نه زیات دغه افغان کډوالو د کورونو رجستریشن کارډونه منسوخ کولو خاص کړی دی اخباری رپورت زیاتوي چې نادرا په خپل سر د دغه اقدام پورته کولو نه انکار کړی دی او اخبار د نادرا د ذرایع د خولې وایي چې اداره دا اختیار نه لري چې په خپل سر افغان کډوالو ته جاری کړی شوی کارډونه منسوخه کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند دنیا اسلم خان په دې معامله اخبار ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت کډوالو ته جاری کړی شوی کارډونه نشي کینسل کولی اخباری رپورت زیاتوي چې په دې معامله باندې د نادرا یا د مرکزی حکومت ویان د خپل موقف ورکولو نه ډډه کړې ده د ملګرو ملتونو په مرسته پاکستان کې د افغان کډوالو د قانوني امداد لپاره کارکونکو د یو شخصي ادارې مشر لیاقت بنوري اډوکیټ وایي چې د افغان کډوالو د شناخت لپاره دوی ته دغه کارډونه جاري کړي شوي دي او صرف په دې بنیاد باندې دا کارډونه نشي منسوخ کیدلی چې ګنې د یو کډوال څوک خپل خپلوان په افغانستان کې په فوج یا په پولیس کې ملازمت کوي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې لیاقت بنوري دا تور هم لګوي چې پاکستان د نړیوالې ورورولۍ سره کړې ژمنو په ضد د افغان کډوالو د زورولو پالیسي خپل کړې ده.
ہاں گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل ایکشن پلان لاندې هغه اني هغه اکشن خاصه شي اگینست اني ون هغه به صرف د باندې خلیج هغه اوس کاس د پاکستان کې چرته غیر قانوني سرگرمی کې ملوث ده نو بیا به اور باندې اکشن خلی او هغه رشتہ دار چرته دنیا کې بل ځای کې چرته کار کوي نو دا بنیاد باندې نه کیږي شي نه کیږي چې دا پی او آر کارڈ رجسٹر هغه شي کنفسکل شي ریجیکٹ شي مسترد شي. صاحب جی دا مو دے باندې ډېر سیریس کنسرن دی چې مو یو انټرنیشنل کمیونټی سره یو کمټمنټ کړه دا او د کمټمنټ نه پس کوهات په خوار نوشارا څرصدا ته علاقو کې مو سره هری پور علاقو کې مو سره نیوز راځي لګیا چې د ډسټریکټ اډمنستریشن هغه خلاف خبر اکشن اخلي لګیا کله کمپونو ته صحیح کله ورته دکانونه خالی کې کله هیڅ کورونه خالی کې نو دا سه هغه شونه شروع کړی دي چې خلک تنگ شي او هغه ځین لا شي دا مطلب دا ده د وایلیشن اف انټرنیشنل اوبلیګیشن اف یو آر کارت.
د پاکستان د حکومت لخوا ملک کې میشته د 15 لکو نه زیات رجسٹرډ افغان کډوالو ته جاری کړل شوی پی او آر کارډونو میاد د روان کال په اخرنۍ نیټه ختمیږي او حکومت په ډاګه کړی ده چې د دې میاد تیرېدلو وروسته به افغان کډوال پاکستان کې اوسېدلو ته نه پرېښودل کیږي. د بشري حقونو تنظیمونه ملل متحد او افغان دولت پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو په واقعاتو باندې ټکونه کوي او پښتون قوم پرسته سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د حکومت د دغې پالیسۍ مقصد د افغان طالبانو مټې مضبوطول او افغان دولت باندې فشار اچول دي. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت دریز دی چې د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی شل نکاتی ملي تګلاره کې یوه نقطه د افغان کډوالو د واپسې په حق لده او د ملکی امنیت لپاره د ټول افغان کډوالو خپل هیواد ته واپسې عمل به ارومرو سرته رسولی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گا خبرونه ته وګي او په ټي وي سکرینز باندې ګوري موږ سملګری اوسې یو سم څنګه چې پاکستان حکومت د افغان کډوالو په حق لویل دي چې د دسمبر 1 نیټه څخه وروسته به په هیواد کې افغان کډوالو پاتې کېدلو اجازه نه ورکوي او افغان کډوال چې دوی شکایت کوي چې دوی د پولیسو او قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د سختې رویې سره مخ دي. د افغانستان حکومت ویل دي چې د پاکستان افغان کډوالو راتګ چې دی هغه کې هم اضافه شوې ده او دا د پخوا په پرتله زیات شوې دي. نور تفصیل لري حکمل روان په خپل دی رپورت کې.
ورسته تر هغه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې لړۍ پیل شوه د ریپورټونو لمخې هر ورځ سلګونه کورنۍ د تورخم لارې هیواد ته رستنیږي. د ننګرهار ولایت د کډوال او رستنیدونکو چارو رئیس حاجی غلام حیدر فکری وایي د تیر یوې میاشتې راپه دې خوا نږدې 9000 کورنۍ رستنې شوې چې په وینا یې اوس هم د رجستر شویو کسانو ترڅنګ هر ورځ څلوېښت غیر رجستر شوي کورنیو ته هم د مرستندویه ادارو پر مټ د $300 په اندازه مرسته ورکول کیږي.
یو میاشتې ټول اسناد یعنی د اسنادو والا غیر اسنادو والا کډوال تقریبا د 18000 کورنۍ څخه زیات کورنۍ راسته شوي دي خپل ګران هیواد افغانستان ته. الحمدلله په دې کې د فیصدي په لحاظ درته ویلی شم چې 80% بغیر اسنادو والا دي او 20% اسنادو والا دي.
ننګرهار ولایت ته یو شمیر رستنه شوی افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لخوا د بد چلن او زورونې ترڅنګ وایي چې دلته هم د ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کډوالو پر وینا لوی ننګونې د سرپنا نشتون دی او حکومت یې باید ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
فوج به درته ور وټکاو یا به یې ټیم درکړه او چې وبه نه وتې بیا به یې هغه شی به یې راوړو په بام به یې درته کېښوده ټول کور به یې درته غرق
کړه. دلته حکومت نه وطن کښې هم همدغسې حالات ده، ځای هم نشته، دلته زمونږ دغه روزی نشته چې مونږ هلته مطلب خیمه ځان ته ودرو، دومره شی نه لرو.
هلته ما اول خولې ټکولو خوړې نه زما کارډ منلو او نه زما کوم پاسپورټ منلو چې زه به هلته ونیولم، زه به کار زه به چې کار نه بېرته واپس راغلم، زه به هلته قطع کړم، ما نه به پنځه سوه واخلې یا به ما نظر واخلې.
د ننګرهار سیمه ییزه اداره هم د کډوالو ستونزې مني او وایي له وړاندې د چمتووالي نشتون مسله هم پیچلې کړې او تر هغې چې حکومت د کډوالو د سرپناه او نورو ستونزو پر هوارولو بریالی کېږي له زغمه د کار واخلي.
سرپنا مشکل یو دلوی مشکل نه ده، ځکه د مخکې نه ورته ځنې داسې مشخص ساحې نه دي آماده شوي چې مونږ دا راولو او هغه مشخص ساحې ته یې وځو او په هغه کې میشت کړو. اوس مشکل دا دی چې اوس یو ځل یو فشار راغی، په یو ځل باندې د یو ورځ کې نهه سوه یا اته سوه فامیلو راتګ او بیا هغه منظم په یو منطقه کې اوسول مشکلات دي. خو مونږ کوشش کوو د مهاجرینو د ریاست او د نورو اړوندو ادارو په کومک باندې چې دوی ته هلته خیمې ور ورسوو او یا کوم د ښارګوټو د مهاجرینو د ښارګوټو ترتیبات چې دي هغه ته په نظر کې ونیسو.
خپل وطن ګل وطن تر نامه لاندې کمپاین په پاکستان کې ګڼ شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره چمتو کړي دي. د پاکستان په پښتونخوا ایالت په پېښور کې یو شمېر میشت افغان کډوالو ویلي تر لوی اختر وروسته به زرګونه کورنۍ په ډله ییزه توګه خپل هیواد ته د ستنېدو هوډ لري. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
حکمل روان رپورټ تاسو ورې ده. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د پاکستان څخه افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو شمیره زیاته شوې ده، ځکه چې په پاکستان کې په دوی باندې ډیر فشار دی او دوی دا وایي چې زورول کېږي ډیر زیات. په خیبر پښتونخوا کې په خاصه توګه د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې دغه تور ډیر زیات لګي او د دوی پالیسي هم دا پاتې شوې ده چې دوی غواړي چې افغان کډوال دی خپل هیواد ته ستانه شي. پولیس د دوی سره چې کومه رویه کوي په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې په هغې باندې هم ډېرې ګوتې اوچتول کېږي، نیوکې پې کېږي. د ډیوه راډیو زمونږ همکار نوشیروان قلندر په هیلوی پروګرام کې د پېښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت د دوی سره خبرې اترې کړې دي چې تاسو څه قسمه ګامونه اخیستې دي د هغه پولیس والاو پر خلاف په چا چې د افغان کډوالو د زورولو تورونه دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
مونگ بطور پولیس چې دی مونگ بطور سینیئر افسر ټولو ته مونگ ما طرف نه وینا شوې ده چې چا سره پی او آر کارډ یا نور قانوني دستاویزات دي هغه به بالکل نه تنګوي. سره سره دا مونږ چې کوو مطلب چې د کم د زمونږ 14 فورن ایکټ قانون دی هغې لاندې چې کم خلک هم چارج شوي دي هغې خلاف پرچې ورکړې شوي دي نو یا هغې سره پی او آر کارډ دی نو دې کې دا دی چې پولیس ته ډېر سورسز نه انفارمیشن راځي چې فلانکی علاقے کے فلانکی گلی فلانکی کور کے دخل کو سرا جعلی کارڈونه دي نو جعلی کارڈونو ویریفیکیشن یو پروسیس سی چې کم مند خپل یو وخت لګي مطلب مون کنسرنڈ ادارو نا غی اوتھنٹیسٹی چیک کو چې دا کارڈ دي دي سره دا آیا ٹک تھی کا غلط تھی نو اغی کی بدی کس مطلب طرف نہ ربدگی راضی او زمون پغی کی بیام کوشش دای ټول پولیس افسرانو تا تھانے سطح مند ادا وینا شوید چې څوک کم افغان مہاجر دے اغه بتاسو دی جان تنگ وے صرف 14 فورن ایکٹ کی اغی خلاف کاروائی کی گی او پرچا ور کڑی کی گی چې چا سره پی او آر کارڈ نہیں جی
نو پخپل یو این ایچ سی آر چې کما یو ترجمان ر په پاکستان کې دنیا اسلام خان هغه موږ انټرویو کړی نو داغه هغه کوم موږ سره شته نو هغه هم دا ویل لري چې او یره اوس پکې د پی او آر کارډونه چې کوم خلک لري نو هغه هم په ډېر لوی شمېره کې روان دي او هغه نه چې ته پوس کله زموږ نمائندگان هلته وکړي نو هغه دا وایي چې یاره پولیس موږ ته وایي چې بس تاسو هم نه پرېږدو زه تاسو د پولیسو خپل سره داسې یو نظام جوړ کړی دی چې په هغه کې که ستاسو پولیس ستاسو امر ورته نه او هغه هغه قانوني افغان کډوال تنګي نو افغان کډوال چیرته راتلی شي چیرته شکایت هم کولی شي کنه؟
بالکل جی دی کی زما چې کوم آفس نمبر دی ار ټول ته ورکړې شوې دی میډیا تھرو سوشل میډیا تھرو ټول ته ورکړې شوې دی چې دی کی څه شکایت دی دی لڑکی چې څوک کارډ والا کسان دی لیګلی قانوني طور باندې دلته سټی کوي دستاویزات ور سره شدي او څوک پولیس والا بې ځای تنګي نو ډایرکټ موږ سره رابطه کولی شو. موږ به بیا هغه کنسرن پولیس افسر خلاف قانوني کاروایی کوو او دا تاسو تھرو دا وینا غواړم چې دی کې داسې شوي دي چې موږ پولیس افسرانو خلاف قانوني کاروایی هم کړې ده چې کم تاسې زموږ افغان وروڼه دي چې کمې تنګ کړي وو هغې سره پی او آر کارډ زموږ هغې خلاف موږ محکمانه کاروایی کړې وه.
مروت صاحب پروګرام کې بیا کوم یو ځل تاسو هغه نمبر ووایه چې افغان کډوالو ته پته ولګي نو کو چا شکایت چې هغه په رابطه بیا کول.
بالکل جی, دا دغه په خبر نمبر دی دی کې 0092 د پاکستان کوډ شو, 91 د په خبر کوډ شو او 9210508 نمبر دی جی.
زبا اوریدونکو د پاره چې کوم دی په پښتو کې لګدا شمیره وې ما چې هغه کډوال چې په پیښور کې مشته دي د پیښور د کوډ سره 91 د پیښور کوډ دی 091 او دا غنه ورستو چې کوم دی کو لوکل وی نو لوکل نمبر به هغه ته په دې داسې ملاوي کې چې 921508 بیا دغه نمبر ویم د پیښور په کوډ سره 921508 دا هغه نمبر دی چې ایس ایس پی عباس مجید مروت سے وای چې کدا سي امنیتی عسكر یا پولیس اغي قانوني کډوال چې کوم دی هغه تنګوي نو باید چې په دې نمبر باندې دی رابطه وکړي دا غي په نوټس کې راولي او دی وای چې د افسرانو خلاف موږ کاروایی کړم دا او بیا به هم کو. ډېر مننه عباس صاحب چې وخت مو راکو.
ډېر مننه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مناوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم افغانستان حکومت تر مخه په لوګر ایالت کې غوځېدلې د پاکستان د هلیکاپټر د عملی کسانو را خلاصولو لپاره د چې کوم امنیتی میشن دی د هغې حکم یې ورکړی او په ننګرهار کې د داعش یو شمېر وسلوال چې دي هغه وژل شوي هم دي. د دغې تر څنګ د سړک ترغړه یوې بمی چاودنې لکبله پوځي چې کوم چارواکي دي هغوی وژل شوي دي. نو دغه ټول تفصیل لري حقمل روان په خپل دی رپورټ کې.
ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د قهر سیلاب په نامه د روانو عملیاتو په ترڅ کې 21 داعش وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال بریج جنرال رادمنیش له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل د چین ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځنګړو ځواکونو لخوا د قهر سیلاب چنیز عملیات دوام لري تر څو د ولسوالۍ ټولې سیمې د داعش وسلوالو له شتون څخه پاک شي. د نوموړي په وینا تر دې دمه د افغان ځواکونو په روانو عملیاتو کې 21 داعش وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي توګه د کوټ او نزیانو ولسوالیو په ګډون په دې بلا او نورو بیلابیلو سیمو کې د ایش وسلوالو پر وړاندې د قهر سیلاب تصفیوي عملیات دوام لري. د یو بل رپورټ له مخې د لوګر ولایت د امان نظم د 5 کنډک کمانډان په ګډون 4 تنه د مین په 14 کې وژل شوي دي. دی لوګر ولی ویان سلیم سلی له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل جګړن عبدالستار تیر مزدیګر له ازری ولسوالۍ نه کابل ته پر لاره وو چې د خکی جبار ولسوالۍ په کزی عمر کلی کې پر موټر خښ شوی ماین وچاودید. دی سلیم سلی په خبره په دې پیښه کې د لوګر ولایت د امان اعظم د 5 کنډک کمانډان جګړن عبدالستار له خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی دی.
ستار او ورسره تلور جو د نیلی اردو کتن منو دا درې د امانه د ستار
که څه هم افغان حکومت د دې پیکې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې، خو تر اوسه پورې دې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلې. په یوه بله جلا پیښه کې افغان چارواکو ادعا کړې چې د جنوبي هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د طالبانو د سری کې تی لس وسلوال وژل شوي دي. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي تېره ورځ د مرجی په ولسوالۍ کې دوه تنو پولیسو هغه مهال د وسلوالو طالبانو د سری کې تی پر یوې لس کسیزې ډلې وسلوال برید وکړ چې پر امنیتي پوستو یې د برید پلان جوړولو لپاره غونډه درلوده. نوموړي زیاته کړه دغه پیښه تېره ورځ د مرجی ولسوالۍ په زوګام لار کې رامنځته شوې ده. د عمر ځواک په وینا د طالبانو د سری کې تیاد لس وسلوال د ملي پولیسو د دوو تنو سرتیرو لخوا په برید کې وژل شوي او یو شمیر وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي دي. نوموړي زیاته کړه دغه پیښه تېره ورځ د مرجی ولسوالۍ په زوګام څلور لاره کې رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
در وایس اف امریکا دی وی ریډیو دی قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو زمونږ هغه د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غوره. د افغانستان جنگ د امریکا په جنگونو کې، په اوږدو جنگونو کې شمارل کیږي. په کال 2001 کې د 10 سپتمبر د پیښې وروسته چې کله د غلطه کې د القاعده پر ضد امریکا د برید اعلان وکړو، دا تر اوسه پورې د غلطه اوس امریکایي عسکر پراته دي او د دې سره سره چې په دغه سیمه کې استحکام او د داعش د نوي خطر او د افغانستان حکومت ته چې کوم خطرې دي، د غلطه کې د امن لپاره خپل رول لوبوي. خو ولې که وکتل شي نو په دې دلته په امریکا کې کوم چې د صدارتي انتخاباتو لپاره کمپاین دی، په هغې کې افغانستان جنگ هیر کړی شوی دی. په دې باندې په لاس اینجلس ټایمز کې نن یو غټ مضمون لیکل شوی دی. زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
امریکې د کال 2001 په 11 سپتمبر په نیویارک او نورو ځایونو کې د خونړو ترهګر حملو وروسته د دې د ذمهوارو ترهګرو ډون لګول شروع کړ او دای په افغانستان کې صحیح کړ. د ترهګرو د نیوو او د دوی انصاف ته د ادرولو لپاره امریکې د کال 2001 په 8 اکتوبر د خپلو اتحادیانو په ملاتړ په افغانستان حمله وکړه او دغلته قائم د طالبانو حکومت یې نسکور کړو. امریکا نن هم د افغانستان په جنگ کې نښتې ده او په امریکا کې چې کله هم په الکترونیکی میډیا، په مطبوعاتو یا د سیاسي چارواکو او د دانشورانو په غونډو کې د افغانستان د جنگ ذکر کیږي، نو دې سره دا الفاظ ضرور ویلې کیږي چې د افغانستان جنگ د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ دی. نن د امریکې په مشهور اخبار لاس اینجلس ټایمز کې د افغانستان په حواله یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د امریکې په صدارتي انتخابونو کې کیدونکو تقریرونو کې د افغانستان جنگ بالکل هیر ساتلی شوی دی. لاس اینجلس ټایمز کی چاپ شوی مضمون کی د افغانستان د جنگ په ټولو اړخونو او د دې جنگ د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ په حیثیت تفصیلی بحث شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکا کې تقریبا درې میاشتې پس د کیدونکو صدارتي انتخابونو په وخت به د امریکای د افغانستان جنگ ته د وردانګل شپارس کال پوره شي. د امریکای موجوده صدر باراک اوباما به دا جنگ خپل نوی صدر ته هغه شان پرېږدي لکه څنګه چې د وړاندینی صدر بوش دته په جولای کې اچولی او که دې جنگ ته د امریکې د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ په ځای نه ختمیدونکې جنگ ویلی شي، نو ډیره به غلطه نه وي. مضمون لیکي چې د ریپبلیکن پارټۍ نامزد صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ خپل قومي کنوینشن کې 15 منټه تقریر وکړو، دغه شان د عریفې د ډیموکریټ نامزد امیدوار هیلری کلینټن د خپلې پارټۍ کنوینشن کې 16 منټه تقریر وکړو، خو دواړو د افغانستان د جنگ ذکر قدرې نه دی کړی. لاس اینجلس ټایمز لیکي چې امریکنیانو د سمودی نه د خپلو او جنگونو د هیر ساتلو انداز خپل کړی دی، د کومو په باره کې چې دوی د ګټلو دعوی نه شي کولی او د افغانستان جنگ غالباً چې امریکایانو هم په دې سبب د قصته هیر کړی دی. خو د دې ټولو خبرو باوجود د افغانستان جنگ یو حقیقت دی او د توجه غوښتنه کوي. مضمون زیاتوي چې د افغانستان په جنگ کې امریکي او اتحادیانو یې د بې کچه زیاتو قربانو او د یو کرب ډالرو د تاوان باوجود تر اوسه پورې څه د ذکر وړ ګټه نه ده کړې. بلخوا د امریکې او د غربي ملکونو د دې مار امداد او سلا مشورو باوجود د افغانستان حکومت هم په خپلو خپو ادرېدو کې پاتې راغلی دی. د بډو رشوتونو د ختمېدو پکې هیڅ علامې نه ښکاري او د کوکنارو پیداوار پکې فصل په فصل مخ په زیاتی دی، د کومو نه چې د ټولې دنیا 90% هیروین یا پوډر تیاریږي. دغه شان طالبان هم وخت په وخت ځان انچ په کابل کې هم ښکاره کوي. لاس انجلس ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکې په دو صدارتي امیدوارو کې ډونلډ ټرمپ د کال 2001 په ژمي کې د امریکنو فوجونو افغانستان کې د کوزیدو راسې دغلته پراخکاره کیدونکو حالاتو او واقعاتو د قصته سترګې پټې کړي او غوږونه کاڼه کړي دي. البته د لیبیا معامله د هیلری کلینټن په غاړه کې د اچولو پوخ نیت کړی دی. بلخوا هیلری کلینټن خپلو ووټرانو ته دا خبره د خولې نشي ویستی چې افغانستان کې اسلامي توندلارو خپلې جرړې د دې د میړه بل کلینټن په صدارتي دور کې خورې کړي دي. د دې په ځای دا خلکو ته احساس ورکوي چې امریکنو فوزي جرنیلانو سره د دې ډیر خواږه تعلقات دي او د دې تاثر ختمولو کوشش کوي چې ډیموکریټ پارټي ګینې د فوز مخالفه ډله ده. که هیلری کلینټن افغانستان ته د خپل پام د راګرځولو مرحلې ته راغله، نو دا به یقینا چې د امریکې او د نیټو هغه فوزي کمانډران ځان ته ودرئ چا چې افغانستان کې د امریکنو او نیټو فوزونو کمانډ کړی دی، خو تش لاس واپس راغلی دي.
تاسو زمنګا غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخونه غوړې. تاسو د مختار خلیل په غږ باندې د افغانستان هغه مضمون چې په لاس انجلس ټایمز کې د افغانستان په حق باندې راغلی او افغانستان د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې یو هیر کړل شوی جنگ دی د امریکا. تاسو وایئ چې د افغانستان وایس آف امریکا افغانستان سرویس لپاره رحیمګل ساروان یو ویډیو رپورټ تیار کړی، په دې کې په افغانستان کې انتخاباتي چې کم د اصلاحاتو پروسه د تیر الیکشن په کم کې چې صدر اشرف غنی صدر جوړ کړی شوی او د هغه وخت را هڅې پیل کړی شوی ده او کار پی شروع دی. د دې دغل تډیره اړتیا ده دا ور دې سره تړلی چې څومره پرمختګ شوی دی په دغه موضوع باندې رحیم ګل ساروان په ویډیو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
که ولسمشر سبا د ټاکنیزو اصلاحاتو در وستلو لپاره تقنینی فرمان ورکړي، دا به دریم تقنینی فرمان وي. تر دې مخکې دوه واری د ولسمشر تقنینی فرمانونه ولسی جرګې رد کړي دي. اجرایه ریاست وایي دا چې پارلمان د اوړي په رخصتیو دی، نو ولسمشر به د اساسي قانون د څار د کمیسیون په سپارښتنه د ټاکنیزو اصلاحاتو د دړې د پیل په تړاو فرمان صادر کړي.
تقنینی فرمان د قانون له مخې د پارلمان پر رخصتوي کې ورکول کیږي. بنا دا هر ډول اقدام چې په دې برخه کې هم کیږي هغه به د پارلمان د رخصتوي په جریان کې.
پارلمان چې اوس پر رخصتوي دی، ځینې غړي وایي ولسمشر باید د اجرایه قوه له مقننه قوې سره په ټکر کې نه کړي. د ولسي جرګې غړي وایي که ولسمشر دا فرمان ورکړي نو بیا له رخصتوي وروسته ولسي جرګه څه نشي کولای، خو د قواو ترمنځ د سیاسي اخلاقو د احترام یادونه کوي.
د ولسي جرګې مخکنی فرمان چې رد کړی دی باید جمهور رئیس دې ته احترام وکړي. د دې تر څنګ قانون سره په ټکر دی چې د کمشنرانو او د شکایت کمیسیون وخت موده معلومه کړې ده.
حقوقي کارپوه اجمل هوډمن وایي ولسمشر د تقنینی فرمان صلاحیت لري خو په عاجلو حالاتو کې.
که موږ عملاً د انتخاباتو قانون لرو، موږ عملاً د انتخاباتي کمیسیون لري تشکیل او صلاحیت قانون لرو، په دغه مورد کې اصلاً حکومت د فرمان ورکولو صلاحیت نه لري، ځکه دلته هیڅ کومه تقنینی خلا وجود نه لري.
خو کیدونکي ټاکنیز اصلاحات څه دي او څه به تغییر مومي؟
تر ټولو مهمه مسله د افرادو او اشخاصو تغییر دی چې موږ قوي او سالم مدیریت ولرو په دې کمیسیونونو کې. تر څنګه د رای ورکوونکو د لیست ترتیب او تعین دی چې په هر ځای باندې مرول لري چې څوک په کومه ساحه کې رای ورکوي، دا ټول باید په هغه محلونو او مرکزونو کې وسیږي. او دریم مسله دا ده چې له اوسنیو کارتونو سره موږ په هیڅ صورت انتخابات نه ځو.
بل خواته د ټاکنو څارونکو ډلې بیا وایي ولسمشر او اجرایي رئیس اوس دواړه د ټاکنیزو اصلاحاتو پر وستو کې ځنډ کوي. د ټاکنو د څارنې د بنسټ مشر جاندار سپینغر وایي ټاکنیز اصلاحات به ډیر وخت واخلي او ښایي ټاکنې له د بل کال په پای کې وشي.
د سکل نه مشکل ده مونږ هغه نیټه چې حکومت په تاکید کوي د میزان سلروشته میته ناممکنه ده چې انتخابات ولرو پاینال کې راتلونکي کال په سرلی ته هم ځکه مونږ نش تیاری کو چې منس کې جمع دی او په جمی کې لازم تدابیر او امدګی یعنی ناممکن دي د دې ترڅنګ بعضی سلایق ګامونه لکه د لای ورکونکو لیست د جوړول کم تر کم لس میاشتې یو کال پورې دا پروسه ده چې وخت ضرورت لري نو دې ټول ته په کتو سره زه فکر کوم ک دا اوس اراده موجوده وسی حداقل مونږ کولای شو چې په راتلونکي کال په منی کې یا په خزان کې انتخاباتو ته تیار شو
په 2013 کال کې لجنجالي ټاکنو وروسته ولسمشر او اجرایی رئیس د ټاکنیزو اصلاحاتو دروستو لپاره ژمنتیا ښودلې وه خو حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې ټاکنیز اصلاحات پیل کړي رحیم ګل څاروان کابل
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیده
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
هم د پاکستان قبایلی سیمو سیاسي پارټیانو اتحاد اعلان کړی دی چې دوی به د انګریزانو د وخت راهسې اف سی آر چې کوم قانون دی د هغې پر ضد قبایلی سیمې او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو لپاره تحریک شروع کوي د فاټا سیاسي اتحاد صدر نثار مومند ویلي په 14 اگست د ملک د ازادۍ ورځ وروسته به په ټولو قبایلي علاقو د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې دغه تحریک شروع کی نور تفصیل لري ارشد مومن په خپل دی رپورت کې
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشران وای د 14 اگست وروسته به د اف سی آر پر ضد او قبایلی علاقې خیبر پختونخوا کې شاملولو په حق کې احتجاجي تحریک شروع کړي د اتحادیه مشر نثار مومند وای قبایلی ولس د پاکستان ازادۍ وروسته د بنیادی انساني حقوقونو محروم ساتل شوی او د هیواد نورو برخو ولس ته چې عیني پاکستان لاندې کوم حقوق حاصل دي هغه قبایلی علاقو خلکو ته نه دي حاصل
چې کو د 14 اگست باندې زمونږ د فاټا پاکستان زمکول اعلان ونشي نو موږ به په ټول فاټا دننه او په پښتونخوا کې هم مستقبل موږ به پدې کې خپل علي زلي تیزو خپل تحریک به شروع کوو تر د هغې پورې به تحریک جاري ساتو چې تر څو پورې زموږ دا هم پښتونخوا کې شامل کړی شوی دی چې موږ دننه په فاټا باندې په دې کې ایکټیویټیز شروع کړو غټ غټ پروګرامونه وکړو او دا دنیا ته ثابته کړو چې د قبایل عوام د قبایلي سیمې نه دننه نه بدلون غواړي
د فاټا سیاسي اتحاد غړی اقبال پریدی وای چې دوی به د پاکستان ازادۍ ورځ 14 اگست د تورې ورځ په توګه لمانځي
دوی کله وایي چې مې کې جوړې کې او کله وته چې کوم دې کړنه مشاورت ته لپاره داخل پکا مشاورتونه نو هغه اصلاحات لري تاره موږ دا ځل په 14 اگست یو میسیا اعلان کړی دی چې په عمل کې لکه موږ پاکستان یې سره جوړې دوه لپاره موږ یو میسیا مناو او موږ لکه دا وسره وایو چې په کشمیر کې پاره کې په انډیا کې خلک مسلمانان د ازادۍ لپاره یو میسیا مناول شي موږ په پاکستان کې د پاکستانی کول د لپاره ولې نشو مناول نو دا ځل موږ د احتجاج اعلان کړی دی او په غونډو جن سو کې به توري جنډي لګیږي او گورنر هاوس مخې لا بیا یو لوی احتجاجي درنه بچيږي او خبره ده چې په دې کې موږ توري جنډي او توري
راسونو تورې پټې بلګاو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی علاقو کې اصلاحات او راوستلو لپاره یو 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې او د ټولو قبایلی علاقو د وروستو سپارښت مرتب کړي او زردا چې وزیر اعظم نواز شریف ته منزورۍ لپاره وړاندې کړي شي ارشد مومن وایس اف امریکا دی رادیو شبقدر
وایس اف امریکا دی ریډیو دی درشد مومن رپورت تاسو اوریدئ چې په قبایلی سیمه کې د سیاسي اتحادیه مشران وای دوی به د 14 اگست ورسې دی د تور ورس په توګن منځي کچره اف سی آر ختم نکړې شو یا دغه ورسرهونه منل شو او دا چې خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو دا پکې شامل کړی شي کوم چې د اصلاحاتو پروسه روانه ده دی غواړي چې بدلون په دغه ډول شي زو بلوچستان ته چرته چې د خپل حقوقو لپاره دواړه یو پرمنه او یو د وسلې په لار مبارزه روانه ده نن دغه تل کې دکاندار وشتل شوی دی د هغه مزاحمتي ډلو لخوا وشتل شوی دی څوک چې وای په بلوچستان کې 14 اگست پاکستان د ازادۍ ورځ بنن منځل کیږي ځکه چې دوی په خپل باندې ازادي غواړي دغه دکاندار کم چې وشتل شوی دی د پاکستان بیرغ یا جنډي خرڅولې او دی ته ویل شوی دی چې کم داسې خلکو ته د مزاحمتي ډلو لخوا ویل شوی دی چې په کم داسې تقریبونو غونډو کې برخنالي کم چې آزاد د پاکستان ازادۍ سره تړلې دي یا په دغه حق لباندې دي دا د سره یو بل غټه موضوع په بلوچستان کې طالب علمان چې دی هغوی د خپل حقوقو لپاره هغه یو طبقه جوړه شوې ده چې غږ اوچتي خو نن د دوی لخوا احتجاج شوی او په هغه کې دا غوښتنه شوې ده چې د دوی خپل ملګري چې کم دي طالب علمان هغه د حکومتي ایجنسو او امنیتي قواو لخوا ونیول شي بیا پته نه لګيږي هغه ورکوي په دغه باندې حکومت ته ویل شوی دی چې ګامونه واخلي او دغه خلک را پیدا کی کم طالب علمان چې اوچت کړی شوی دی حمید سمسور د سیمینا تفصیلی رپورت وړاندې کوي
د کوټي د مطبوعات کلب مخ د بلوچ ماشلینو د سازمان بلوچ ریپبلیکن ارګنایزیشن احتجاجي مظاهره وکړه د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر د بیان غندنه کړې ده او ویل دي چې دوی سیاسي پایلې نیولي او بیا و خبرې رسنۍ ته تراګر ښکار کوي
بیزان اور مزر بلوچ کی گرفتاری Where are you? بلوچ نسل کشی پر میڈیا کی خاموشی
د بلوچ ماسلینو سازمان وی چې پیزان بلوچ چې مشهور په مزار بلوچ باندې دی دا د دوی مرستیال جنرال سکتر دی
25 جون اس کو گرفتار کیا تا لاپتا تھا ابھی کل پرسوں اس کو لے آیا اور بول رہا ہے کہ پیزان بلوچ کا یہ سراسر جھوٹ ہے پیزان بلوچ یہاں ڈاکٹر اکیڈمی میں میڈیکل کی ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا
د جون پر 25 باندې بے درکسه وی دی د پکوټه شار کې د ټیپ کالج د مقابله د امتحان لپاره تیاری کوله خو تر اوس مهاله پوری بے درک دی لکه د وی ورځې وړاندې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي په خبری کانفرنس کې ویل چې دوی په پکوټه شار کې پر مختلفو ځایو باندې عملیات وکړ چې په ترس کې د سریاب او د سپینی سړک په بمی چاودنو کې کښان شپږ کسان ونیول په هغه کې یو د نوم هم شامل دی و بل ورته بیا د بلوچستان د ملیشیا قوا یان وی چې دوی 13 شپه نا وخته په کلی اسماعیل او پر سریاب سړک باندې عملیات تر سره کړ چې په ترڅ کې د شک پر بنسټ باندې 40 کسان ونیول دا ګام حکومت پر داسې محل باندې اخلي چې 13 شپه نا وخته ناڅرګند وسلوالو د کوټ شار پر مسجد سړک باندې پر یو دکان باندې ډزې وکړلې چې په هغه کې د پاکستان جنډي او بیجونه فلورل کېدل چې په نتیجه کې یو دکاندار منیر سرور لودی ووجل سو او دوه بیا کاری ټپیان دي 13 شپه نا وخته هلته په لری پرتسمه اواران کې هم د لیویزو د اسکر پر کور باندې ناڅرګند وسلوالو ډز وکړي چې په ترس کې یو ماشوم ووجل سو له څلور کسان ټپیان دي د دغه دواړو پیښو مسولیت تر اوسه مهاله پوری چا په سر نه دی اخستی بلوچ وسلوالو پر ولسی خلک باندې ژغ کړی دي چې د 14 اگست د خپلواکۍ د ورځې له دستورو څخه دی لری ګرځي په تیر وختو کې هم دوی د 14 اگست پر مهال باندې بریدونه تر سره کړی وو دا واران په دغه سیمه جاو کې دوه ورځې لمخه هم ناڅرګند وسلوالو د تعلیم د څانګې زیلی افسر او یو استاد ووجي د هغو پیښ مسولیت ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنٹ په سر اخستی وو حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو کوټه
سف امریکا دی وریټیو د قدمونو اړیدونکو او خطونکو د واشنگټن ډي سي استودیوز نه زموږ خبرونه ته وګورئ او په ټي وي سکرینز باندې ګورئ هم سم ملګری اوسې یو سم د پاکستان د سېنات چیرمن رضا ربانی په وفاقي حکومت غ کړی دی چې د کلباغ ډیم منصوبه درې صوبو نه منزور کړي او د بجلی یعنی د وابډا ادارې لخوا په دې موضوع سیاسی مباحثو کولو نه ډډه پکار ده. په دې حق باندې تفصیل لري زموږ همکار محمد اکرام چې سټوډیو سره راغلی دی او د رضا ربانی دغه خبرو تفصیل به تاسو باندې
ډیره مننه. وګم جالوان رضا ربانی چې کومه خبره کړې ده دا د واپډا چیرمن د هغه د یوش میر هغه لیکل شوو مقالو په جواب کې کړې ده چې د سو وخت را هسي هغه د مئی یو دشتمې نیټې نه تر د جون پنځه ویشتمې نیټې پورې د کالاباغ ډیم په مرسته کې د شپږیش پورې آرټیکل یا مقالې لیکلې دي. رضا ربانی په خپل ویلې دي چې د پاکستان په څلورو صوبو کې دریو صوبو د دې په مخالفت کې قراردادونه منظور کړي دي او صرف یو صوبه غواړي چې دغه ډیم جوړ شي. دا چې کومه د کالاباغ لانجمنه منصوبه ده دا د شپږ دیرش کلونو راهسې را روانه ده چې په دې باندې شخړې دي او چې کوم وړې صوبې دي سن، بلوچستان، خیبر پختونخوا هغه د دې پر ضد وخت په وخت باندې مظاهرې هم کوي، قراردادونه هم پاس کړي دي. خیبر پختونخوا درید لري که چېرې قرار دغه ډیم جوړیږي نو د دوی ډېرې علاقې به د اوبو لاندې راځي، نو خار به په مکمله توګه باندې ډوبېږي. دې ته راځو خو اول چې میا رضا ربانی چې د سینټ چیرمین دی هغه څه ویلي دي. د پخپله باندې یو خدا ویلي دي چې باید حکومتي چارواکي او د واپډا چې کوم مشر دی هغه د سیاسي بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي او داسې بیانونه د پاکستان فیډریشن یا وفاق ته به غټ نقصان ورسوي. او دا هم ویلي دي چې دا د واپډا د چیرمین په مینډیټ یا د هغه په دارای اختیار کې نه دي چې په داسې مسلو باندې هغه بیانونه ورکړي یا پیلیکل وکړي، او دا د قامی حساسیت مسله ده او هغه ته د دې نه ډډه کول پکار دي. نوموړي دا ویلي چې دا مسله چونکې د صوبو ترمنځ ده نو د دې دپاره چې کومه د هیواد غټه اداره جوړه ده کونسل آف کامن انټرسټ یا د ګډه مفاداتو شورا باید دا هم هلته بیبړ شي او دا د هغې دپاره صحیح زیره چې هلته کې دغه مسلې حل کېدای شي. د دې چې کوم درې صوبې دي تر ټولو زیاتې اغیزمند کېدونکي سن، خیبر پختونخوا او پنجاب. په خیبر پختونخوا کې به چې کوم د خیبر پختونخوا مشران دي هغې وایي چې ډېرې صوبې به د اوبو لاندې راشي. پنجاب د خیبر پختونخوا نوخار خار کې به په زرګونو خلک په لکونو آبادی به د دغه ځای نه د اوبو د وجې په کډه کولو مجبوره کیږي. زرخیز ځمکې به د اوبو لاندې راځي. یو خوا ته به خیبر پختونخوا کې زرخیز ځمکې د اوبو لاندې راشي، هغه به جبی شي، او بل خوا ته به په سن کې هغه زرخیز ځمکې د هغې نه به صحراګانې جوړ شي، ځکه چې هغه اوبو چې سن ته ځي هغه به د کالاباغ د ډیم لاندې هغې نه بیا مختلف غټ نهرونه وځي، او په هغې باندې به د پنجاب هغه ځمکې اوبه کولی شي چې هغه بارانی اوبو باندې هغه فصلونه کوي. نو یو خواته خو به د پنجاب ځمکې زرخیزه شي، خو بل خواته به د سند چې کومې ځمکې دي هغې نه به صحراګانې جوړې کړی شي. او دغه شان د بلوچستان حال هم دی، هغوی هم د دې په مخالفت کې قراردادونه منظور کړي دي. نو د سنټ چیرمین میا رضا ربانی ویلي چې باید دغه مسله هغه د ګډه مفاداتو شورا ته یوړ شي. او زه به صرف دې کې یو مختصر ده ووایم چې چونکې پاکستان د توانایي د بحران سره مخ دی، خو په ځای دی چې ورکوټي ډیمونه جوړ کړی شي په ټوله دنیا کې، هغوی صرف دغه یو ډیم پسې نښتي دي او ډېر ورکوټي ډیمونه په پاکستان کې جوړېدای شي چې دغه مسله په حل کېدای شي.
یقینا په دې باندې پخوا راهسې بحثونه روان دي، خو په دې کیس کې که موږ وګورو دا د پنجاب د ګټو خبره ده او دا د واپډا چیرمین چې دی د نواز شریف لخوا دی د پنجاب او د وفاقي حکومت چې دا وخت واکمنان دي دغلته کې د اغوی لپاره د یو فرنٹ مین په هیڅ کار کوي. نو دغه چې دی قانوني او آئینی تناظر کې د رضا ربانی خبرې دي چې باید پاغه باندې عمل وشي. ډیره مننه چې تاسو دا تفصیل باندې کړه. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدر منو کتونکو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخمنې غورې. په پاکستان کې اسلامیک آیډیالوجي کونسل چې دی، دا هغه آئینی اداره ده کوم چې حکومت ته په مختلفو موضوعاتو باندې خپل سفارشات وړاندې کوي. په وروستیو کې دوی یوه غونډه کړې درې ورځې، او د هغې وروسته د دغه غونډې مقصد دا و چې آیا په پاکستان کې د سکولونو په نصاب کې د جهاد په حق لا کوم داسې تعلیم پکار دی او کنه، او دې سره سره نور کم داسې سیزونه دي د قرآن چې هغه په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي. په دې باندې مولانا شیرانی کم چې د دې کونسل مشر دی، هغه ویلی دی چې پکار ده چې شامل کړی شي، او جهادي مواد دا د ضیاء الحق په دور کې د تور لګی چې د امریکا په خولې په دې کتابونو کې شامل کړی شي د جهاد لپاره، او د امریکا نه پیسې اخیستل شوې وي، او بیا د امریکا دغلته چې کومه جګړه وه او پاکستان یې دغه کریډیټ اخلي چې دا جګړه دوی کړې ده، نو وی چې دا جهاد نو دا فساد و. دا د مولانا شیرانی خپلې خبرې دي چې په دغه یو خبری کانفرنس کې تیره ورځ کړې دي. د ډیور رادیو خبریال ارشد حسین بیا دغه فیصله کم چې اسلامیک ایډیالوجي کونسل کړې ده، پلس د دې سره چې کم نورې خبرې اترې دي د څېړنکارانو له خولې، تاسو ته یو بحث وړاندې کوي.
اسلامی نظریاتی کونسل په زور بل باندې خپل نظریات ورته پل جهاد نه بلکې فساد بلل دي، او د کونس امریکا خوشالول او د افغانستان دننه د شوروي روس پر ضد جنگ د پاره خلق تیارول وو. اسلامی نظریاتی کونسل یو آئینی اداره ده، او د دې کار پارلمان ته د قران او سنت پرانا کې د قانون جوړولو په حق لا سپارښتنه ورکول دي. خو د کونسل د درې ورځنۍ غونډې وروسته د کونسل چیرمن زنه داسې ټکی راپورته کړي کم چې د هیواد پوهن د پام او بحث وړ ګرځوي. د کونسل مشر مولانا د درې ورځنۍ غونډې وروسته د کونسل چیرمن زنه داسې ټکی راپورته کړي کم چې د هیواد پوهن د پام او بحث وړ ګرځوي. د کونسل مشر مولانا محمد شیرانی یو خبری کانفرنس ته ویلي د ټوپک په زور بل چا باندې خپل نظریات ورته پل جهاد نه بلکې فساد دی، او دا چې د اتیایم په لسیزه کې د هیواد مقتدر قوتونو په نصابی کتابونو کې چې کم د جهاد په حق له آیتونه شامل کړي وو، د هغې مرام او مقصد امریکا خوشالول او د افغانستان دننه د شوروي روس پر ضد جنگ لپاره خلق تیارول وو. پاکستان کې د پخواره هسې پښتون او نور قمپرز گوندونه د هیواد نصاب او تعلیمی نظام یو پروپیګاندا بلی چې په ماشومانو کې د تنقیدی فکر را بیدارولو پر ځای سخت دریځ اړخته بیایي. د اسلامی نظریاتی کونسل زنانه غړي چې تعلق د خي اړخي اسلامي ډلې جماعت اسلامي سره دی، وای د چا د پاره په نصاب کې یو آیات شاملول یا وستل مناسب نه ګڼي. خو نوموړې په پاکستان کې د کلدم مذهبي وسلوال تنظیمونو وسلوال عملیات هم جهاد نه بلکې فساد ګڼي، او افغانستان د هند د ولقې لاندې کشمیر او شام کې روانه مبارزه عین جهاد بلی.
خو موږ دلته په پاکستان کې کڅوک مسله جدوجهد کوي، موږ د هغې خلاف یو، ځکه چې دا یو نظریاتي ملک دی، دا یو اسلامي ملک دی، او دې کې چې څو پورې د یعنی بیرونی سو مداخلت نی یا د دې داسې مونږ ته شواهد میلاو نه شي، نو مونږ د دې ځای کې د هغې مونږ هیڅ حمایت نه کوو چې دلته مسلح جدوجہد و مسلح سو قسم تم ایکٹیویٹی یا انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی مونگ اغی بالکل داغی پہ حمایت.
اخوا پیخور پہنتون کے دا نڑیوالو چارو دا سانگی چیرمین او نامتو پوہن خاغلے پروفیسر اعجاز خٹک دا مولانا محمد شیرانی خبر سرا اتفاق لری، او وائی
دے کے امریکہ کے کینسس یونیورسٹی کے ظاہر کلی دے جا ایدی خاص کا جمع دا سو دا سلبستان سو یو سکولز کم یولک ام زانتم اغه یو مذهبي او د انتها پسندانه سوچو اغه په اسلام آباد کې په دې کانفرنسونو کې اسلامایزیشن اف نالج یعنی علم هم اسلامي کوي، خو علم خو علم دی، اخو نه اسلامي نه اسلامي بل اغه لپاره هغه په بایولوژي او بوتني او فزیکس او دې کتابونو کې هم سپاره او قرآن لگا کرے.
ڈاکٹر سمیا راہیل قاضی په ملکی نصاب کې د پراخ بدلون په لوي ده، او وای باید چې ملکی نصاب دې د شتمن او نیسمن د پاره یو شان جوړ کړی شي. پروفیسر اعجاز خټک د نړۍ په هر ګوټ کې د خلکو لخوا د خپل سیاسي ګټو او نظریاتو د پاره مسلح جدوجہد عین ترهګری او لوی جرم ګرځوي.
غلط کوي دا په انډیا کې کیږي، کدا په پاکستان کې کیږي، کدا په افغانستان کې کیږي، کدا په اسپین کې کیږي، کو په سیریا کې کیږي، کو مسلمان کوي کو نه مسلمان کوي. دا غلط شی دی، دا فساد دی. دا نه شي کېدی چې فلانی کې فساد دی او فلانی کې جهاد دی او فلانی کې هغه شی دی او فلانی کې ترګري تروریزم د وایرس استعمال خاص کر سویلینس خلاف دا ترګري ده. دا نه اسلام دی نه کفر دی. صفا ستر یو جرم دی او ډېر لوی جرم دی. او ما خیال دی چې فرق په رنګ او په مذهب او په دې جغرافیې او په ملک نه راځي. د حل کې
د نېشنل کمیشن فار جسټس اینڈ پیس لخوا په رستو کې جاری کړی شوی یو رپورټ کې ویلي شوی چې د سرکاري تعلیمي ادارو نصاب د اقلیتونو او نورو مذهبونو پر ضد کرکتا ودا ورکوي او ماشومان د سختریزه اړخته بیايي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا د وریټیو د قدمونو اوریدونکو مسملګری اوسې یو سوم تاسو ریو ډی جنیرو ته بوزو. برازیل خار دی چرته چې د نړۍ تر ټولو لوی مقابلې یو دیرشم اولمپکس چې دی هغه د دغې لوبو پرانسته شوې ده او د پاکستان په ګډون د نړۍ لس زره څخه زیات لوبغاړي چې دی د تمغو ګټلو لپاره چې کوم لوبې دي په هغه کې برخه اخلي. په دې حقله نور تفصیل لری زاهد خټک په دې رپورت کې.
د برازیل ریو ډی جنیرو نومي ښار کې جمعې په ورځ د اولمپکس لوبو پرانسته په داسې حال شوې چې 300 ساعت وړاندې پولیسو د لوبو پر ضد یو احتجاج خور کړی. پولیسو د مظاهرچانو خورولو لپاره د اوښکې بیدونکي ګیس او سټن ګنز استعمال کړي. په سلګونو دغه مظاهرچانو غندنه کوله چې برازیل کې معاشي او اقتصادي وضع خرابېدو باوجود حکومت د اولمپکس تیاریانو باندې بې ځایه مصرف کړی او دغه لړکې بډې رشوتونه هم چلیدلي. جمع پورس دغه احتجاج کې برخه اغستون کې هنریک مینا اسوسییټډ نومي خبری ادارې ته ویلي مالدار خلکو د اولمپکس لوبې یو بهانه جوړ کړي چې غریب خلک د خار نو باسي. دی وایي دوی دا خار ډیر تقسیم دی. دی زیاتوي ګمان کوي د اولمپکس لوبو وروسته به دا خار نور هم تقسیم شي. احتجاج کوونکي وایي د کال 2014 اولمپکس لوبې ډیرو کمو خلکو لپاره مواقع جوړې کړي او کوم خلک چې اړتیا لري نه خو هغوی ته پیسې نه تعلیم او نه د صحت انتظام شوی. خو د لوبو منتظمین وایي دې کال اولمپکس لوبو باندې مصرف شوي پیسې کال 2012 کې لندن کې شوي لوبو باندې مصرف شوي پیسو لسمه برخه هم نه ده. ځینې وختونو کې د بجټ د مسلو له وجې ډېرې مسلې هم جوړې شوي. د استرالیا اولمپک لوبډلې لوبغاړو لپاره جوړ ځای کې د پاتې کېدو نه اوله کې انکار کړی و چې ویل یې د صفایي انتظام یې ناقص دی. خو څو ورځې وروسته دغه مسلې حل کړی شوې او بیا د استرالیا ټیم پاتې کېدو باندې راضي شو. خو دوه ورځې وروسته یو ځل بیا په وتو مجبوره شو چې دغلته اور ولګېدو. د اولمپک لوبو لپاره جوړ نورو تنصیباتو کې هم مسلې راغلي، لکه یو اونۍ وړاندې د کښتیو لپاره جوړ ځای رالوېدلی چې له تر دې دمه نه دی جوړ. د ترڅنګ د صفایي ناقص انتظام له وجې څخا اوبو کې د زیکا نومي وایرس لرونکي ماشې پایدو هم امکان دی. جمعې په ورځ د اولمپک مشال وړلو ریلی هم د ستونزو ښکار شوه چې منتظمینو د ریلی لار بدله کړه چې د مظاهرچانو او خوښونکو دواړو نه ډډه وکړي. د اولمپک لوبو پرانستې دستوره کې د برازیل صدر ډیلما روسیف هم نه وه چې دا وخت محاسبې د عمل نه تیریږي. د هغې نمایندګي موقتی صدر مایکل ټیمر کوله. د ملک کړکیچن سیاسي ماحول پرته د پرانستې دستورې ته نږدې 78,000 خلک راغلي وو چې پکې د فرانس صدر فرانکو اولانډې او د اټلی وزیر اعظم میتیو رنزی هم شامل وو. د دغه دواړو ملکونو ښارونه د کال 2024 اولمپک لوبو کوربتوب لپاره کاندیدان دي. دستوره کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری، د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کیمون او د نورو ملکونو ګڼ شمېر استازي موجود وو. نږدې 15,000 هنرمندانو د پرانستې په دستوره کې برخه اخیستې او روایتي ګډاګانو او موسیقۍ سره ماحول ګرم کړی وو.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د ریو ډی جنیرو نه تاسو ډیر خوندورې نظارې چې دا کتلې په پاکستان کې سوات سیمه او په سوات کې بیا مالم جابا د سیلګرو لپاره ډیر مشهور زیدې دغلته هغه چیرلیفټ چې په خلک ته یو اړخنه بل اړخ تتللو هغه دوباره به حل کړی شوی دی د طالبانو په وخت کې چې دی نو دا تړلی شو بند کړی شو دغلته کې اوس سیلګری راځي او د دې چیرلیفټ به حاله وروسته سیلګری چې دی نو سه احساسوي. فیاض ظفر یو ویډیو رپورٹ کې تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوي.
د سواد دنګا او د خایس نډکن سیمه مالم جبکه اته کال پس بیا چیر لیفټ لګول شوې ده. اته کال وړاندې سواد کې طالب جنگیالو د استریا د حکومت لاړخه لګول شوې ده چیر لیفټ او د پی ټی ڈی سی هوټل وران کړي وو. اوسنی لګول شوې چیر لیفټ یو شخصي کپنی لګولې ده. دا چیر لیفټ لګې دروستو مالم جبې ته د سیلګرو پراتک کې زیاتواله راغلې ده. دا ډېر اسماعیل خان نه راغلې شیر محمد وای چې دل تار علي ډېر خوند راکو.
ډېر زبردست مزه وکړل او ډېر خوند دی وکړو. مقصد پر امن علاقہ ده او خلک ډېر زیات د لری لری ځایونو راځي سیل ته او ډېر خوله چي ده. هغه هم ډېر خوله وکړ او ډېر خوند ده او ډېر زبردست مزه وکړل.
مالم جبا کې دا چیر لیفټ د مالم جبا ټاپ نه شروع شي او د یو دنګ غره پوری زی چې فاصله د لیفټ چارواکي یو کیلومتر خای او د غره په سر د کوزیدور نه پس سیلګری بیا ډيري عجیب او خوندوري نظاره ګوري. لکه مروت نه راغله سیلګری مساهرون وای
او چیر لیفټ دا ډیر خو شو یو چې خلکو لپاره پر فدام هم ته بره ټاپ ترات لګ او هغه شته ډیر یو ډیولاپمنٹ کار وشو چې دی بربه حال زکه 3 منث مخکې موږ راغلی او دا نو بهل اوس نه هغه شو تقریبا سومره ټایم 2-3 منث 1 منث اوسو چې په پن شوه دي.
مانم جبه د ستې سمندر نه 5500 فوټا دنګوالی ده. مانم جبه کې د کال 12 میاشتې سیلګری وی شپږ میاشتې ګرمۍ کې خلک د یخ موسم د پاره مانم جبه ترازی او بیا د یخنیانو په موسم کې خلک واورې کټوله مانم جبه ته راځي. خود چیر لیفټ لګې دروستو اوس ګنډش مېر خلک په چیر لیفټ کې د مالم جبې د دنګ غرته خطو او د چیر لیفټ د چکر نه د خوند اغستو لپاره هم راضي. دا کاکا صاحب نوخار نه راغلی شهزاد په چیر لیفټ لګې دو خوشاله ښکاری.
دا چیر لیفټ چې دی دا ډیر خو دغه شو ځکه دا اتنه کله دا بيخي بندو کنه نو اوس دا دی دا به حال شو ډیر خوند کو دا موسم ته وګورې دون ته وګورې سمره خولې لګه دا لکه ماحول دی کنه دلته او موږ ډیر انجوای کوو ډیر خوند کوي.
مالم جبه د سوات سرخار نه په 200 کیلومتر فاصله پرته ده. خو د سړک حالي ډیر خراب ده. صوبایي حکومت د مالم جبه د سړک جوړېدو ټینډر هم کړی دی او ټیکیدار پکې لګ ډیر کار شروع کړی وو خو د فند د نشوالي لګبلا ټیکیدار کار بند کړی دی. که حکومت د مالم جبه دغه 200 کیلومتر سړک جوړ کړي نو بیا به سیلانیان او ځایي خلک د منګوري خار نه مالم جبه ټاپه پورې په یو ګنټه کې په اسانه رسي.
مالم جبا کې د چیر لیفټ د بیا لګې دو سره د سیلګرو د ملمنو تراتګ نور هم سیوا شوې ده. دلته راغلی سیلګری وای کا مالم جبا کې جوړیدون کې د ان هوټل زر تر زر جوړل شي نو دلته د سیلګرو د پراتګ کې نور هم زیاتوالی راشي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون مالم جبا.
فیاض ظفر مالم جبې په حق له رپورټ تاسو واوریده. قدرمنو کتونکو اوریدونکو چې امن وي نو ژوند او نظارې ټولې خوندورې وي. هم په دغه خبره دا خبرونه نن ختمیږي. د دینه وروسته به بیا تاسو چې دی نو های فایو خبرونه چې تاسو خوښي هغه به اوري. زمنګ سره ټکنیکی اړخته زمنګ پروډوسر وو محمد عالمگیر، انجینرانو جو او نیک. دوی نه ډیره مننه کو. زه افتخار حسین او زما همکارا په دې خبرونه کې وګمه جلاوان. تاسو نه اجازه غواړو. په مخه مخه.